څلور بجې شوې. افغان حکومت د دولت دننه د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیې ژمنه کوي. د امریکا متحد ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. د ازادي راډیو په دې خبري یو ساعته مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مخکې تر دې چې کورني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورو او بیا وروسته نړیوال خبرونه ترې واورو، دا به ترې واورو چې ملالۍ جانې په نړیوالو خبرونو کې مهم څه دي.
مننه شیبر صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ نن په نړیوالو خبرونو کې اورو چې د پاکستان پولیس وای پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نه وي که پکښې سوریا هم شامل وي.
بله، د جنسي تیری د تور په ارتباط مو کوم خبر درلود؟ د دې تفصیل هم په روانه خبري مجله کې لرو. اوس به خبرونه سره واورو.
د دې او نورو خبرونو تر تفصیل مخکې کورني خبرونه اورو چې لومړی د خبرونو سرټکی اوروم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته هغه ویډیو په اړه خپل پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل راتوغولي او پولیسو ته پکښې مرګ ژوبله لاوښتې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه خپلې پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ملي امنیت اداره به اجازه ورنه کړي چې داعش پورې د اړوندې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې دوام وکړي. دغه ویډیو تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده او ښیي چې د داعش ډلې جنګیالي لس تنه چې سپین ږیري هم پکښې شامل دي له طالبانو سره د همکارۍ په تور په بې رحمۍ سره وژني. دغه کسان د داعش د کسان لخوا په شخصي ماینونو کښېنول کېږي او وروسته بمونو ته چاودنه ورکول کېږي. دې ویډیو د داعش ډلې د فعالیتونو او ظلم په اړه د خلکو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. په یوه بل خبر کې اورو چې د ملي امنیت ریاست منصوبینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د لغمان ولایت د قرغایي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ډلې نومول سوی ولسوال او د ده یو ملګری نیولی دی. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل راتوغولي چې پولیسو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې. د دې ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن 3 بجې رامنځته سوې او له امله یې یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایه ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص سي چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د دې ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار هم کړی او چې مشخص سول په اړه به یې جدي اقدام وسي. سره له دې چې ښاغلي فیصل د دغو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو له دې یوه ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله دغه کسان د دښمن جاسوسان وبلل. د سولې عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقار وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول سیو خبرو بریالي کول ناممکن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید له هر څه مخکې افغانستان ته د جنګیالیو د لیږلو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په دې حال کې د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزي وایي چې د پاکستان څخه د سولې پروسې د کامیابولو هیله یو خیال دی او غوره ده چې دا پروسه نوره د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پر مخ بوتلل سي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پولیس وای پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیویي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولي دي. له دې سره د پیښې په اړه د نیول سویو کسانو شمیر 12 ته ورسېد. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یوې 15 کسیزې ډلې پر 280 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیویي فلمونه یې خپاره کړي دي. د پاکستان سنا پرون په یوه پریکړه لیک دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر عادل الجبیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نه وي که پکښې سوریه هم شامله وي. جبیر دا خبرې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې د کتلو پر مهال وکړې. جبیر وویل چې د سوریه د جګړې په اړه د ریاض دریز تغیر نه دی کړی او د سوریه په راتلونکي کې د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد لپاره هیڅ ځای نسته. روسیا او ایران چې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان سیالان دي دواړه غواړي د داعش پر ضد د سوریه په ګډون د ملګرو ملتونو له لارې یو ائتلاف جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر موافقه کړې چې د عملي ګامونو لپاره د سوریه د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مذاکراتو لړۍ بیرته پیل کړي. روسیه د اسد پخوانی ملاتړی هیواد دی او د اسد د مخالفینو او ځینو لویدیځ هیوادونو هغه غوښتنې ردوي چې وایي اسد دې له خپلې دندې لرې سي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدراعظم حیدر البادی د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. د اصلاحاتو په اړه د رایو اعلان نن د پارلمان د رئیس سلیم الجبوري لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېدونکې تلویزیوني وینا کې وسو. د عراق صدراعظم حیدر البادی له هغه وروسته د اصلاحاتو وړاندیز وکړ تر څو لګښتونه او اداري فساد کم کړي چې په دې هیواد کې ګڼ شمېر لاریونونه پیل شول. په یوه بل خبر کې د عراق د صدراعظم له درو مرستیالانو څخه یوه استعفا کړې ده او د اداري فساد په اړه به پلټنې ځینې کېږي. د چارواکو په وینا دا د صدراعظم حیدر البادی د هغو هڅو لومړۍ نتیجه ده چې د لاریونو تر فشار لاندې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د بهرنی چارو وزارت په دې اړه نور څه نه دي ویلي. ټاکل سوی وه ظریف نن انقرې ته ولاړ سي چې د انقرې په وینا د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو لپاره د وروستیو سیمه ییزو پرمختګونو او شریکو ګټو په اړه به یې د ترکیې له چارواکو سره خبرې کولې. د ترکیه پوځ وایي پرون او نن یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 12 اهدافو هوایي حملې کړي دي. دغو هوایي حملو په حکاري ولایت کې د پی کی کی جنګیالي په نقشه کړل چې له درې لسیزو راهیسې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د پی کی کی ډلې پر فعالیتونو په ترکیه کې بندیز دی. له هغه وروسته چې انقره په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې به جګړه کوي د اسلامي دولت سخت دریځو په پرتله یې د پی کی کی ډېر اهداف په نقشه کړي دي. د پی کی کی ډلې مشر جمیل بایک پر ترکیه تور پورې کړی دی چې پر کورد جنګیالیو په حملو سره د اسلامي دولت سختریزه ژغوري. او د یونان د مالیه وزیر یوکلید ساکالوتوس وایي چې اتن د نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو د درې کلن پلان عمومي شرطونه منلي خو ځینې جزئیات پاتې دي. ساکالوتوس وایي د دې موافقې له مخې د راتلونکو درو کلونو لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو په ګډون پور یقیني سو. اروپایي اتحادیه نن په یوه اعلامیه کې وویل چې له یونان سره یو سیاسي نه بلکې یوه تخنیکي موافقه سوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویاندوی
سړی او کړی سته چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي. دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي.
په روانه یو ساعته خبری مجله کې مو د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د نوي دریس په اړه د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم اخیستی.
فقط موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایي د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولی
دا افغانستان دننه یو شمېر کسانو دا هڅې پیل کړي چې د پاکستان پر ضد پاکستاني مواد وانخلي. د اقتصادي چارو یو څېړونکی وایي چې وار له مخه باید دې ته چمتو واوسو څو دا هڅې تطبیق شي.
بهترینه خبر همدغه دی چې دننه په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري. یو خواړه، پوشاک، ساختماني مواد او پنځم وخت انرژي، تیل او ګاز.
په دې خبري مجله کې مو په هلمند کې د رغاونې له یو شمېر پروژو خبرو.
بازار تقریبا په 40 جریبه ځمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یا خونه جوړو.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي حکومت به خپل هغه چارواکي مشخص کړي چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته نن وویل چې د دې کسانو نمونه البته وبخشي. جاوید فیصل د دې کسانو نمونه یاد نکړل خو لدی یو ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله دغه کسان د دشمن جاسوسان بللی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په حکومت کې دننه د داشان اشخاصو او کړیو موجودیت له هغو ډېر خطرناک بولي چې په مستقیم ډول د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي. اجمل تورمن او په دې اړه نور جزئیات له کابل.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس دې خبرو چې د حکومت دننه د دښمن جاسوسان موجود دي له خلکو سره ګڼې پوښتنې او اندېښنې راولاړې کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د اجرایي ریاست له مسؤلینو څخه د دغو جاسوسانو د څرنګوالي په اړه وضاحت وغواړي، خو بیا یې هم چا نومونه یاد نه کړل. اجرایي ریاست وایي دا هغه کسان دي چې هم د حکومت په چوکاټ کې فعالیت او هم د تاوتریخوالي او وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار کړی او چې مشخص شول په اړه به اقدام وشي.
سړي او کړي سته چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي یا تشدد یې خوښ دی، تشدد پسند دی، د دغو اشخاصو مخنیوی باید وسي. دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي، وضاحتونه ترلاسه سي او وروسته په اړه اقدام وسي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان په حکومت کې دننه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له مخالفینو ملاتړ کوي. عبدالله وویل چې دا ستونزه له پخواني حکومت راپاتې ده، خو اوسنی حکومت به د دوی په وړاندې مبارزه د خپلو کارونو په سر کې راولي. که څه هم ورته څرګندولې د نام نیو په ډېرېدلو سره پخوا هم مطرح شوي، خو کارپوهان وایي دا ځلې دغې موضوع ته اشاره ښایي ځای ځای د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر سیاسي څیرو ګډون وي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د داشان کسانو فعالیت تر هغوی هم خطرناک بولي کوم چې په مستقیم ډول د افغان حکومت مخالفت ته ولاړ دي.
دا د هغه ګروپونو نه ډېر خطرناک دي کوم چې د هیواد نه بهر دي یا په اداره کې نه دي. دا هغه کسان چې هم په اداره کې دي، هم د ادارې موټر باش امکانات نه استفاده کوي او بلاخره د حکومت په ضد باندې نور ته معلوماتونه ورکوي.
خو ښاغلی داود وایي چې په هغو ډلو کسانو چې د بیان د ازادۍ د اصولو له مخې خپل د نظر ښکارندویي کوي باید د جاسوسۍ ټاپې ونه لګول شي. خلک وایي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې د اشخاصو د مقرریو په برخه کې باید ډېر غور وشي او تر پوښتنو ګډویجنو او سمې پېژندنې وروسته د دوی د تقرر په برخه کې اقدام وشي.
د افغانستان اجرایي ریاست د دولت دننه د بهرنیو د ګوډاګیو د تشخیص د هڅو خبره ورسته تر دې وکړه چې په کابل کې روانه اونۍ چاودنې وشوې او له دې چاودنو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې څرنګلې شوې چې ټاکل شوې ده د پنځشنبې په ورځ یو افغان هیئت اسلام آباد ته ولاړ شي او په دې ارتباط خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغان حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه کره اسناد د ملګرو ملتو امنیت شورا او د هاګ نړیوالې محکمې ته وسپاري. په دغو کتونکو کې یو هم احمد سعیدی دی. دی وایي که داسې وشي پاکستان به تر نړیوال فشار لاندې راشي او هلته به د ترورستانو د موجوده ځالو د له منځه وړلو لپاره اقدام وشي. په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره زموږ همکار اسدالله الدین د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د دریځ پر بدلون او د ده د سپارښتنو په اړه مرکه کړې.
سیدی صاحب، تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی او له هغه مخکې اجرایي رئیس د پاکستان په وړاندې تقریبا تند لهجه وکاروله او په هغوی انتقادونه وکړه. ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریز بدل کړی دی؟
هغه موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایي د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولی دا د قدر وړ ده او قابل تایید ده. اباظه څو ټکي پیشنهاد لرم. رئیس جمهور په خپل کنفرانس کې په پروتو کې وویل چې د پنجشنبه ورځ یو هیئت له افغانستان پاکستان ته ځي. زه یو څو خواهش لرم، چون سابقهدار ډیپلومات یم، په پاکستان کې ما کار کړی. لم اول خواهش هغه هیئت چې پاکستان ته ځي د رئیس جمهور په امر باید هغه ډیپلوماتان هوښیار، با تجربه دي، وطن دوست دي او هغه شواهد، اسناد، دلایل چې له نن شروع تر څو کاله مخکې ریاست امنیت دولتی د پاکستان د مداخلات په باره کې لري، دغه آیت دغه اسناد او شواهد نظام سره پاکستان ته انتقال کړي، با حضور داشت رسانه های پاکستانی مقامات پاکستان ته تسلیم کړي. یو دوم ټکی، په عین ورځ کې باید وزارت خارجه افغانستان ریاست امنیت دولتی په کابل کې با حضور داشت رسانه های و کنفرانس مطبوعاتی دایر که دیپلماتان ارتشای نظامی چی دلتا به کابل که حضور لری خارجان دا او آری خط اصناد و اغیر دلائل دا خلق و توقعی چی تا غدید پاکستان مداخله من ملامت میی چی دا پاکستان سر داسی خبری کو در این تکه تا این ورست که اینه دا پنچند ورست نمانده افغانستان چی با بلان متحد که دی دا اصناد دا شورت بعد شورای امنیت که تقدیم کی او جلسه استراری در شورای امنیت در پاکستان در ملاخره دپاره یعنی در ملاخره در مشکل دپاره جلسه استراری شورای امنیت رو غاری
سیدی سیب تاسو ویل چه دولسمشر در خبرو هر کلای کوای او دا خبر استایی چه فکر کوای دا خبر باید ده باعث چی پر پاکستان باند فشار راشی او پاکستان باید افغانستان در سول پا برخه که کارو کی؟
در سلور تکی تما تاست مطرح که چه دولت افغانستان دیدی سلور تکی کار واخلی یو شک تاثیر که یعنی یوازی من پختل قوات دوست چه غیرت افغانی ده من نه باید من برای علاوه چی فشار افغانی باید فشار ملی و بین الملی پاکستان در وارد کو یعنی دنیا نه گواندیان نه دیدی باره که دیدگاه و نظر زدن سر توافق کو
یوازنی سنز داده چه پا پاکستان که در ترهگر و زالی دی ولسمشر اشرف غنی هم ارتا اشاره وکړه او دای هم ویل چه که پاکستان موږ سره د سولې په برخه کې همکاری نه کوي باید حداقل دومره وکړي چې هغه زال له منځه یوسي دا خبرې به با پاکستان باندې څومره اغیز وکړي تر څو هلته د ترهګرو د زالو په له منځه وړلو کې اقدام وکړي
دا د رئیس جمهور دقیق خبره ده دقیق خبره ده اما هغه وخت دنیا له موږ سره همکاري کوي چې موږ دغه اسناد دغه دلایل چې اوس په شلوار کې هر روز به اختر منصور جلسه وایفای پیرهداري کوي هر روز به پاکستان هلیکوپتر باندې اسلام آباد ته ځي بېرته راځي دغه اسناد دنیا ته وښیو چې موږ مظلوم یو پاکستان ظالم ده تر هغه وخته پورې چې موږ دا اسناد شورای امنیت ته محکمې حق ته سفارتونو ته دنیا ته رایه نه کړو یوازې د کنفرانس مطبوعاتي له لارې دا مشکل نه حل کېږي
احمد سیدی وای پر پاکستان باید نړیوال فشار راوستل شي سو د هغه ترستانو مخه ونیسي چې له پاکستان افغانستان تر ازي او په افغانستان کې تخریب کوي دا سفیر دوه اړیدونکو کول شي چې پر همدې موضوع چې څنګه کېدی شي چې د ترستانو مخه په افغانستان کې ونیول شي مشته ټلیفون وکړي زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540 بل شمیره ده 0992 205 55 په یو خبرتیا پسې مو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونه راخیستې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط کې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په ګډه کار وکړي او په سیمه کې د افراطیانو مخه ونیسي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل د سیمې هیوادونه د ترستانو او افراطیانو له لورې ډېر ځورېدلې دي جان کربی زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او له افغانستان پاکستان او نورو همکارانو سره په سیمه کې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي جان کربی دا څرګندونه وروسته تر دې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو د هڅو مخه ونیسي
دفترونه یې وتړي دهشتګران ماکی مکی مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنکړي او داسې نور چې ټول اما پاک کاغذ کې راغلي
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تېره اونۍ له خپلو ملګرو وغوښتل چې جګړو ته ادامه ورکړي د ملا منصور د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات شته جرمني اژانس څرګندوي چې د طالبانو مشران پر دې سره بیل دي چې ځینې یې غواړي په افغانستان کې له 14 کلونو راهیسې روانې جګړې ته ادامه ورکړي او یو شمېر یې بیا د سولې پر مسلې فکر کوي د امریکا متحده ایالتونه په دې باور دي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي خو جان کربی تېره ورځ په واشنګټن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې په کابل کې وروستۍ چاودنې به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي خو بل لور ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان او پاکستان کې ثبات د ټولې سیمې له ثبات سره تړلی دی لیو جین چو دا خبره په پکن کې د افغانستان او پاکستان د رسنیو له یو شمېر استازو سره وکړه او زیاته کړه چې چین به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه پرې کړې وه لیو چین جو وویل چې تیر کال په اکتوبر کې دواړو مشرانو منلې وه چې دوه اړخیزه ستراتیژیک اړیکې پراخ کړي او عملي ګامونه واخلي د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل سوله او پراختیا ګډ هدف دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې مشترک کار وکړو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه همکاري له دې سره مرسته کوي چې د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي. لیو د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې مسله یاده کړه او ویې ویل چې دې خبرو ته هیله شته. خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته دا بهیر وځنډېده او د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکنې هڅې هم ورو روانې دي. لیو وویل چین له پاکستان سره هڅه کوي چې دغه بهیر بیرته پیل شي، خو دا بهیر یو څه پیچلی شوی او شایي وخت غواړي چې بیا پیل شي. اوس به هم د ازادي راډیو او د اورېدونکو ټلیفون ته راشو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځایه زنګ وهلی؟ کور مو ودان. بلې، مهرباني وکړئ خپل نظر. بله،
دغه زما د افغانستان د جمهور رئیس دا غوښتنه ده چې د خپل غوښتنې امریکا او ملګرو ملتونو ته واستوي، په پاکستان کې فشار راولي، سوله راتلی.
مننه، ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اورېدونکی به هم را واخلو. بله، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
احمد خالف ازمان دلو طول تراب تداغ و سنت صبح در افغانستان صلح او امنیت برابد نسی چی ملتا سرحدی ولایتون او سوالی مقام نسی پور تاسو خلک چې دي پر سرحدو باندې ساتي، بیا هم دې خبر ته هارګور ته چې غواړي د افغانستان عام ولس کور کور کې وي، تر هغه کې اجازه وکړي او هغه راتېرېږي، ځکه دوی د تجارت په برخه کې د دې څخه خپلو د پیسو د پیو د دفتر لپاره دا کار کوي. نو زما د حکومت څخه دغه خواهش دی چې تاسو باید سرحدي ولایتونه چې دي ولسوالۍ هغه ته یو داسې چاپلار ورکړي چې هغه پاکستان غوښتنې نشي منلی، نو بیا وکار وخت کې سوله راشي.
مننه. یو بل اوریدونکی هم پلان کړی د دې نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو نظر سره
پیشنهاد دا دی چې کوم خبرې امریکا کوي او پاکستان او افغانستان د وایي چې پاکستان افغانستان سره پیشنهاد لري شته چې خپل په مابین کې یووالی سره ولي، دا یووالی افغانستان هم استقلال نه لري او پاکستان هم نه لري، ټوله د امریکا په لاس کې دي. که امریکا غواړي چې راولي راویسته شي سوله، او که نه غواړي نه شي راویسته، نو اول دې نړیوال پر امریکا فشار راولي، امریکا ته دغه ته واچي چې د افغانستان د پاکستان د سولې په برابر کې هڅه وکړي.
مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د رواني خبری مجلې په دوام به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ترکیه ته ځنډېدلی دی. بلورته مو له دې خبره و چې ایران او افغانستان غواړي چې په خپلو منځو کې نونو کې الوتنې زیاتې کړي. په دې اړه د اقتصادي چارو یو څېړونکی وایي
دغه پروازو له لحاظه موږ کولی شو چې د موږ اقتصاد رشد وکړي، چې موږ صادرات ولرو نورو ممالکو ته او همچنان واردات ولرو.
په دې خبری مجله کې مو په هلمند کې د کرهنې له یو شمېر پروژو خبرو.
بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي، دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یخه خونه جوړو.
تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اورېدل شي. د هلمند کرهنی ریاست د کرهنی درې ستري پروژې پلي کوي. د هلمند کرهنی ریاست مسولان وایي په دې پروژو کې سړی خونی، د انګورو باغونه، شنې خونی او د کرهنیزو محصولاتو لپاره مارکیټونه شامل دي. الیاس تایی له هلمند راپور لري.
ترفیع الله قلم وایي د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت څو داسې پروژې پلي کوي چې د کروندګرو ډېرې ستونزې به هوارې کړي. قلم وایي د دې پروژو څخه یوه د هلمند د کروندګرو د کرهنیزو محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړول، یو ستره سړه خونه چې د 1500 متریک ټنه میوه د ساتنې ظرفیت لري او د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې د یو فارم د بیا احیا او جوړونې کار روان دی چې د کورنیو جګړو پر مهال لګټې اخیستنې لیدلې وو. هغه وویل د هلمند د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړېدل به هغه کروندګر د کوکنارو له کښت نه بل کښت ته متوجه کړي چې د میوه او نورو محصولاتو د نه مارکیټ په بهانه کوکنار کړل.
د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست په هلمند کې د ولایت مقام سره په تفاهم څو مهم پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې د دې جملې څخه یو د بزګرو د محصولاتو لپاره بازار دی. بازار تقریبا په شل جریبه ځمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یوه یخه خونه جوړوو چې تقریبا 1500 میټریک ټن ظرفیت به ولري، او د دې تر څنګ د بولان د مالدارۍ فارم 320 جریبه شاوخوا ځمکه لري. دا د پیلان لپاره غیر فعال دی. د دې د مجدد احیا لپاره پروګرام تر لاس لاندې لرو.
کلمه زده راډیو ټول ډیر ژر به 250 د انګورو د باغونو او د سلو شنو خونو پروژه د هلمند په 15 ولسوالیو کې پیل کړي. کلم وویل د باغونو او شنې خونې بدلش کرګا په شمول د نادالی، ناوې، ګرمسیر او مرجی ولسوالیو د بزګرانو سره د هغو د اقتصاد په غوړېدو کې مرسته وکړي. په هلمند کې په دې وروستیو دوو کلونو کې زیات شمېر کروندګرو د ریحان او لمرګلی کښت مخه کړې ده چې ویل کېږي هم ښه نرخ او هم ښه بازار لري. د کرهنې د ریاست سرپرست رفیع الله قلم وایي د اړوند وزارت سره یې هلې ځلې پیل کړي دي چې د ریحان او لمرګلی محصولات ته نړیوال بازار پیدا کړي.
موږ د ریحانو، کنجدو، افتافرس او هغه نوي نباتات چې پیلن صنعتي نباتات په هلمند کې مروج شوي دي، د دېو دپاره د بازار نړیوال بازار پیدا کولو په پروګرام بوخت یو. او دغه رقم موږ تقریبا په حدود د 250 شاوخوا انګوري باغونه او سل شنې خونې د موسمي نباتاتو د کرنې دپاره دا هغه پروګرامونه دي چې د هلمند ولایت په کرنیز اقتصاد پیاوړتیا کې به د سیو دمي تغییر راولي.
ویل کېږي د هلمند ریحان به سږ کال د اټکل له مخې 309 میتریک ټن حاصلات ورکړي، او دا به د ریحانو د اوسني ښه قیمت په خاطر د کوکنار په وړاندې د ښه بدیل ځای ونیسي. کلم وایي د دې ټولو پروژو لګښت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت د جی پی ای د پروګرام له لارې ورکول کېږي.
په هلمند کې مو د زراعت په برخه کې د یو لړ پروژو په ارتباط راپور اورېده. بیا هم د رغاونې په برخه کې د نورستان واما ولسوالي او د کنړ چپې درې ولسوالي ترمنځ د سړک ترمیم چارې پیل شوې دي. په دې اړه سیمې روحل انوري راپور لري.
د نورستان واما ولسوالي او د کنړ د چپې درې ولسوالي ترمنځ د سړک د ترمیم چارې پیل شوې. یاد سړک 13 کیلومتره اوږدوالی لري چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په مهال ویجاړ شوی. سړک د نورستان ولایت د فوایدمی ریاست په مالی لګښت چې څه د پاسه 40 میلیون افغانۍ کېږي ترمیمېږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو بارانونو او سیلابونو کې د واما ولسوالۍ او د کنړ چپې درې ولسوالۍ ترمنځ سرک زیات ویجاړ شوی و چې سورلۍ او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ کړي وو. د یو څو دقیقو مزل سات ته رسېدلی و.
واما ولسوالۍ نه تر چپې درې ولسوالۍ پورې دا د سرک ترمیم شروع کړو. 18 کیلومتره ده او دا د څو ځایونو کې به وان شم لري، پنځه ځایونو کې استنادي دیوال هم لري، او د سیلابونو انتهایي ډېر زیات تخریب کړی و. تګ راتګ پکې مشکل و، او دا د فوایدمی د ریاست د حفظ مراقبت د بودیجې نه، او په دې باندې به 40 میلیون افغانۍ لګېږي.
سرپرست والی وویل د نورستان په نورو سیمو کې هم سیلابونو او بارانونو سرکونه تخریب کړي، هڅه کوي چې هغوی ته هم بودیجه پیدا او کار پرې پیل کړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سرکې بارانونو او سیلابونو زیات خراب کړی وو، او د ترمیم په کارې دوی خوښ دي.
محمد زمان د واما ولسوالۍ نیولې تر ترنیم ساحه پورې زمونږ د سیلابونو په وجه باندې مکمل سړک تخریب شوی و. ګاډي بېخي راتلنه چې موږ هم د واما ولسوالۍ ټولې سپینګري حضور درلود چې سړک ابتدا شو او ډېر ښه سړی باندې کار شروع دی. څو ځایونو کې مشکلات و چې دا کرولا نه شو راتلی چې دا سړک تر ترنیکو پورې چې وصل شي انشاءالله کرولا به هم راځي، دا نور والا ګاډي به راځي، نو طبعا ډېر ستونزې به حل شي چې موږ هلته نه چې پارون ته راځو دا ډبل سیټه ډاکسن در بس کو چې 1000 روپۍ اخلي، نو نور به کورونا غنو ته همدغه کیرا به ورکو، نو خپل 1000 روپۍ تمامېږي. زه د کوم لاین
پروس کارې موږ ترمیم کړو چې هغه اوس بارانه و جنازه بالکل تخریب شي، بالکل موږ نه امه چې صدا سره جوړې دي نه شو. اوس شروع کړه تا چې ترنی پورې اوس کار شروع دي، ان شاء الله د دوه میاشتې پورې به کار کوي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې د لږ اورښت سره پکې خوړونه راوځي، او د خلکو د کورونو او کښتونو د لمنځه وړلو تر څنګ سرکونه هم تخریبوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان د واما ولسوالۍ او د کونړ د چپې درې ولسوالۍ ترمنځ د 30 کیلومتره اوږد سړک د ترمیم چارې پیل شوې دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې لرو چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د پراختیا په ارتباط کړي دي. البته په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یوه څېړونکي ازرخش حافظي څرګندونې راخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغه ویډیو په اړه خپلې پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل توغولي چې پولیسو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان اجرایه ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص سي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول سویو خبرو بریالي کول ناممکن دی. د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د جوړولو په تور یې نور 15 کسان نیولي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختدریځ ډلې پر وړاندې د هغه ایتلاف برخه نه وي که پکښې سوریا هم شامله وي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدراعظم حیدر علي بادي د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د ترکیه پوځ وایي پرون او نن یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 12 اهدافو هوایي حملې کړي دي. او د یونان د مالیه وزیر یوکلید ساکالوتوس وایي چې اتن د نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو د 3 کلن پلان عمومي شرطونه منلي دي. مهم خبرونه هم دومره وو. اوس سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د سرپرست په توګه وټاکل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د دغې کمیټې د فدراسیونونو د رئیسانو په ګډون د جنرال اسمبلی تر جوړېدو وروسته باور هوتک د 6 ورځو لپاره د دغه کمیټې د سرپرست په توګه وټاکل شو. ویل شوي چې تر 6 ورځو وروسته به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د ریاست انتخابات ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ملي ټیم نن وروسته له هغې له جنوبي کوریا نه هیواد ته راستنیږي چې په دغو مسابقو کې یې 3 سیالۍ ګټلې او یوه یې مساوي سرته رسولې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر رؤفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ټیم 4 پرله پسې مسابقې وکړې چې له جنوبي کوریا او بنګلادیش سره یې 1-0 پر وړاندې سرته ورسوله او 6-0 پر وړاندې د جنوبي کوریا ټیم ته ماتې ورکړه. همدارز له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. د خغلی روفي په وینا د جنوبي کوریا د فوټبال د 12 کلنو ملي ټیمونو ترمنځ سیالۍ ګټونکو ټیمونو ته د امتیاز ورکولو په هدف جوړ شوې وي. د جنوبي اسیا د فوټبال د 19 کلونو نه د ټیټ عمر لرونکو د ټیمونو قرعه کشي ترسره شوه. په دغه پچاچونه کې افغانستان په 2مه ډله کې راغی. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 6مې تر 9مې نیټې پورې جوړیږي. د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه قرعه کشي د دوشنبې ورځې ناوخته وشوه چې له مخې به د افغانستان د 19 نه د ټیټ عمر لرونکو د فوټبال ټیم له هند او مالدیف سره مسابقه وکړي. ویل شوي چې د سیالیو په دې دور کې هند او سریلانکا ګډون نه دی کړی.
له ابراهیم صاحب څخه په مننې چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې د ازرخش حافظي څرګندونې لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په ارتباط او د پاکستاني مالونو په ارتباط چې یو شمېر افغانان په دې ټینګار کوي چې د پاکستان په اعتراض باید پاکستاني مواد افغانان ونه کاروي او د پاکستاني پیسو له چلند په افغانستان کې ډډه وکړي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب د افغانستان په اړه تاسو ته خبر کړو، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع به راواخلو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې هیواد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډېدلی دی. یو شمیر رسنۍ وای د دې سفر د ځنډېدو اصلي علت د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکیې د اپوزیسیون ویب ورځپاڼې ته یې لیکلې ده. ترکی مقامات بیا دا خبر ردوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه رضوان مراد څخه اورو.
که څه هم چې ترکی مقامات وی په مهالویش کې د ستونزې له امله انقرې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډېدلی دی، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول رپورټونه خپاره کړي دي. یو شمیر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډېدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یوې مخالفې ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوری او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپله جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوری په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي او د دو اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیره اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماټانو له تیرې اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ترکیې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سفر ځنډېدلی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به د ایران په ارتباط واورې چې له د افغانستان او ایران ترمنځ به الوتنې زیاتې شي. د ازادي راډیو د خبري مجله په منځني سپه 12.9 ټول افغانستان کې اوري او کچرته انټرنټ ته شي زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. په بلوچستان کې د پاکستاني ملیشو مشر قمندان تور پوری کړی دی چې د هند او افغانستان استخبارات په ګډه په بلوچستان کې ناکراریو ته لمن وهي. جنرال شیر افغان وویل ترکمنزو سره ډیر ملیشه له افغانستان سره سرحد ساتي او د اوس لپاره د ګازو د پایپ لاین چې 416 کیلومتره دی ساتنه کوي. همدارس ملیشه ځواکونه د ریل 300 کیلومتره کرشه او یو شمیر نور مهم تاسیسات په بلوچستان کې لیاغیانو ساتي. په بلوچستان کې د دولتي ملیشو عمومي قمندان د دوشنبه په ورځ په کوټه کې رسنیو ته دا هم وویل چې تروریزم په بلوچستان کې یو ستره ستونزه ده، خو سربیره پر دې چې له دوی سره له بهر مرستې کېږي د هغوی په شمیر کې کموالی راغلی دی. د پاکستان په اړه یو بل مطلب هم لرو. د پاکستان د ماشومانو او بشري حقونو فعالان او همدارس د قانوني چارو کارپوهان د دې هېواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومانو جنسي تیری او د هغوی بربند فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندي او عاملانو ته د سزا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب ایالت په قصور کې چارواکي وایي چې دلته یې 12 هغه کسان نیولي چې پر ماشومانو به یې جنسي تیری کول، د هغوی بربند فلمونه به یې جوړول او بیا به یې د هغوی کورنۍ تهدیدولې او پیسې به یې ترې اخیستلې. په دې اړه له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو او د بشري حقوقو فعالان او د قانوني چارو کارپوهان په پنجاب ایالت کې لږګونو ماشومانو سره جنسي تیری او د هغوی بربندې ویډیوګانې جوړول په کلکو ټکو غندي او له حکومت غوښتنه کوي چې عاملینو ته د سخت سزا ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب ایالت د قصور ځای پولیسو د دوشنبه په ورځ وویل چې تر دې دمه 12 تنه له ماشومانو سره د جنسي تیری او د هغوی د لوسو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه کسانو په مشکوک ډول له ماشومانو سره جنسي تیری کول، د هغوی لس فلمونه باید جوړول او بیا باید د ویډیوګانو د نخپرولو په بدل کې د هغوی له کورنیو پیسې اخیستي او ګواښ پای کاوه چې کچېرې پیسې ورنکړي نو ثبت شوي ویډیوګانې به خپرې کړي. که څه هم رسنۍ د قصور په حسین والا کلي کې د جنسي تیرو اخکار ماشومانو شمیر څه کم 300 بولي، خو پولیس بیا وایي چې تر دې دمه هغوی ته یوازې دوو پیښو شکایت شوی او د دې تر څنګ ځینې ویډیوګانې هم نیولې دي. له بلې خوا د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده اعتراف کوي چې په قصور کې پر ماشومانو جنسي تیری شوي، خو وایي چې د کره شمیرې په اړه له تر دې د مسه نشي ویلی، بلکې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې په ترڅ کې به یې ټوله قصه او کره شمیره معلومه شي. په عین حال کې د ماشومانو د حقوقو فعالان او د قانوني چارو کارپوهان دا پېښه بېساري شرمونکې بولي او له چارواکو غواړي چې عاملین دې ونیسي او سخته سزا دې ورکړي. په پیښور کې د بشري او ماشومانو حقوقو فعال شفیق ګګیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه په پاکستان کې له ماشومانو سره تر ټولو دردونکې او شرمونکې وبلله.
واقعي چې کومه شوې ده دا ډېر انتهایي ده، مزمت په دې پکار دی ځکه چې خو د پاکستان کې مطلب په ټوله دنیا کې دا په وړومبي ځل دا کار کېږي، نو په دې خو لږ شرم پکار دی چې مطلب دا کار شوی ولې دی. پکار دا چې اوس هم هغه قوتونه چې هغه د چایلډ رایټس خلاف کار کوي چې هغې ته هغه تعلیم نه ورکوي پکار چې هغې ژندن وکړي شي کیسونه وړي ده چې خودونه په تعداد باندې دا په دنیا کې په وړومبي ځل کېږي.
همداراز د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی هم دا پیښه غندي او ټینګار کوي چې که چیرې په دې پیښه کې ځایي حکومتي چارواکي او یا هم امنیتي چارواکي ککړ وي نو هغوی ته دې هم سزا ورکړل شي.
تر څومره حده پورې چې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې خبره ده دا خو پاکستان قانون کې چې د جهان قانون هم نه ده نه جسټیفای کوي. دا ډېر وخت نه دا خبره شروع ده او د دې نه دا تاثیر هم ولرېږي چې د غزې انتظامیه هم په دې باندې خبر وا خو دستي عمل باندې لاس نه اچو. دا ډېر زیاته د پاکستان په تاریخ کې د پاکستان په کوم سماجي تاریخ کې پاره کې دا ډېره بده پیښه ده. دې کې د انتظامي ځواکونو پایښت چې دان سزا ورکړي
دا سره پورنه هم شته چې د جنسي تیری ویډیوګانې خرڅ شوې او محلي بازارونو ته هم وتلې دي. دا په پاکستان کې د خپل ډول تر ټولو ستر او شرمون کې پیښه بلل شوې چې د ماشومانو د حقوقو د فعالانو تر څنګ د سیاستوالو اندېښنې او غبرګون نه هم راپارولې او د پاکستان د ملي پارلمان په ګډون د هیواد څلورو ایالتي اسمبلو د پیښې په تړاو مزمتي قراردادونه تصویب کړي او له حکومت یې د عملونو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه کړې ده.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د پاکستان د سرریازم لوړ پوړی سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په افغانستان کې وخت د نوي مشرتابه له رسېدو سره ډېر ښه سوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې خپل منځي سوداګري به تر 2018 کال پورې تر 500 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. د پاکستان پاړه د افغان ولسمشر پرونو یو توندو څرګندونو ته په پام سره ک ل دې هیواد سره اړیکې خرابې شي په سوداګرۍ به یې اغیز زیات نه وي. د پښتون نوریاس نوری د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر او زرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړی دا شاغلی حافظي په جواب کې وویل
اواز خدا ویل غواړم چې اوس مهال زمونږ تجارت پاکستان سره 15 میلیارد ده، نیمایي سبتیږي نیمایي پرته له ثبت او رجستر څخه افغانستان ته داخلیږي. یا د اقتصاد د شتون له امله چې مال راځي اما په سیستم جاسي کودا یا ګمرک کې نه داخلیږي، او دوهم دا چې د ګندې په ترتیب چې په دا سرحدي کرښې شاوخوا کې دا سوداګري شتون لري دا ټول چې قانوني او غیر قانوني وسنجوو د پاکستان او افغانستان سوداګري 15 میلیارد ډالر ترسیږي چې په هغه کې یو 200 میلیون زموږ صادرات دي او 3800 میلیون د هغوی واردات دي، او دا کسي بلانس تجارت زموږ پاکستان سره شپږ نوي فیصده، یعنی دا بې موازنه تجارت او سوداګري د هغوی په ګټه دي زموږ په ګټه نه دي. زموږ اسعار زی، زموږ پیسې زی، او زموږ صادرات کچه ډېر لږ دي، د هغوی صادرات ډېر زیات دي. سره له دا چې ډېر مشکلات په افغانستان کې شتون لري او په سیاسي لحاظ او په امنیتي لحاظ ټول خلک ځینې شکایت لري، بیا هم دې ته بریالي شوي دي چې خپل دلادي پر بنسټ دلته دنه په افغانستان کې خپل سوداګرۍ کچه زیات کړي، او حتی پرې نه دي چې دلته په افغانستان کې سمنټ تولید شي، دلته پرې نه دي چې خواړه دلته په افغانستان کې تولید شي. حال دا چې دا ټول ممکن دي.
تاسو چې وایي تقریبا شپږ نوي فیصده سوداګري په برخه کې زمونږ کسر ده، کسر د تجارت دی. د اشرف غني وروستیو څرګندونو ته په پام سره کچېرې دغه اړیکې له پاکستان سره بیا هم د خرابې لور ته لاړې شي، خو طبعا پر اقتصادي سوداګری پر اکړور قربانی هم بد اغیز کوي. آیا د افغانستان دغه نوی مشرتابه د موضوعات دقیق څېړلې دي یا کوم بدیل پلان ورته لري په اقتصادي برخه کې؟
متاسفانه تر اوسه پورې دوی دې ته وزګار شوي نه دي چې د اقتصادي ودې لپاره یو بشپړ اجماع ولري او د هغې لپاره ورودنګ یو کار وکړي. که څه هم ښاغلي ولسمشر څو ګشته موږ سره کتنه درلودلې او ویلي دي چې 10% خپل وخت په ځنګلي کې اقتصادي ودې لپاره، او متاسفانه په لپسي سفرونه بیا د دې ناروغتیا او وروسته د سولې مسله او دا مسایل هغه ژمنې تر اغېز لاندې ونیوله، او افغانستان دغه حالت کې قرار لري چې یو شیبه هم که چیرې تاسو غفلت وکړئ بیا لا پسې پس پاتې کیږي.
افغانستان چې متکیده د ترانزیت لپاره پر پاکستان باندې په دې وروستیو کې د ایران اړیکې چې زموږ بل ګاونډی دی له غرب سره د ښه کېدو په حال کې دي، که چیرې دا اړیکې ښه شي، آیا دې ته خوشبین یاست چې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت له دغو اوسني فرصت څخه ګټه پورته کړي او یو بل دالان د ایران پر لوري چې هغه د چابهار بندر ده یا نور ده خلاص کړي، آیا دا کېدای شي د افغانستان یو بل بدیل وشي چې افغانستان نور هغه خپله اتکا پر پاکستان تر ډیره کمه کړي؟
اوس مهال هم ایران زمونږ غټ تجارتي پارتنر دی. د دوی خپل د خبرې له مخې تقریبا $2 میلیارد رسمي مونږ سره راکړه وکړه لري، حال دا چې زموږ په ګمرکاتو کې تر میلیارد څخه یو څه زیات ساتي. زما له نظره احتیاج هر چیرې احتیاج دی، که چیرې د پاکستان څخه احتیاجات خپل رفع کوي یا د ایران څخه هیڅ کار نه کوي. زما له نظره بهترینه خبره همدغه ده چې دننه په افغانستان کې مونږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري. یو خواړه، پوشاک، ساختماني مواد او په انځم کې انرژي، تیل او ګاز. کچیر دا کار وکړو تقریبا 80% او 100% زموږ تجارت مثبت کیږي. یعنی دا کسر بیلانس تجارت زموږ کې د شپې په یو دوره د ریاست جمهوریت کې دغه بد وضعیت څخه وژغورل شي او په یو ښه موقف کې ودرېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ په اړه د ازرخش حافظي څرګندونې اورېدې. بل لور ته ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ الوتنې زیاتې شي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې سره به د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت وده وکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د افغانستان او ایران ترمنځ به د ترانسپورتي الوتکو الوتنې زیات شي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه داسې توافق ته رسیدلي دي چې الوتکې به یو د بل بیلابیلو ښارونو ته پروازونه کوي. یوسف خان ځتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته د افغان الوتکو پر الوتنو بندیزونه لګیدلي، د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دې ستونزې د کمیدو په خاطر هڅې پیل کړې دي. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي وایي په دې لړ کې د ایران سره تازه داسې تړونونو ته رسیدلي چې په دواړو هیوادونو کې ډیرو هوایي پروازونو ته زمینه برابروي. ښاغلی حبیبي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي تړونونو له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اونۍ کې 13 پروازونه کیږي. نوموړي وویل چې افغان الوتکې به د مشهد او ایران هوایي ډګرونو ترڅنګ چابهار بندر، بندر عباس، زاهدان، بیرنج او د کیش جزیرې ته هم پروازونه وکړای شي.
مخکې موږ شپږ پروازه دواړو طرف څخه د فلور له تفاهمنامه کې نو کوم وخت پروازونه ډېر څه کېدای شي. د دواړو طرف نور هوایي شرکتونه هم معرفي سي او خصوصا ټولو افغانانو ته یادونه پاتره ده اسانتیا ده چې پروازونه ډېرېږي او کله چې دا پر کمیتونو باندې هم تاثیر ولري. دواړو هیوادونه غواړي چې یو د بل سره نور هم همکاریانې ولري او دا یو ښه علامه او چې دا پروازونه ډېر شو.
په همدې حال کې به د مهان ایر او اسمان ایر په نامه د ایران هوایي شرکتونه د افغانستان مرکز کابل ترڅنګ مزار شریف، کندهار او هرات ته پروازونه وکړای شي. ښاغلی حبیبي وایي چې د تړون نمخې د دواړو هیوادونو خپلواکه ادارې مسؤلې دي چې په پروازونو او مسافرو د مالی کمولو لپاره هم کار وکړي. د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په 1402 هجري شمسي کال کې هم تړون لاسلیک شوی و، خو ویل کیږي چې د هغه وخت رئیس په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې ایجاد شوي نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایي خطونه د تګ راتګ دایمي بیروباري لار ګڼل کیږي، د اقتصادي چارو کارپوهان نوي تړونونه د اقتصاد له نظره هم ګټور ورګنی. استاد نقیب الله مشال ازادي راډیو ته ویل کدا تړونونه عملی شي د مسافرو په ټیکټونو سوداګرۍ او سیاحت هم خپل رول لري چې ګټه یې دواړو هیوادونو ته رسیږي.
دغه پروازو له لحاظه موږ کولای شو چې د منګه اقتصاد رشد وکړي چې موږ صادرات ولرو نور مملکو ته او هم چې واردات ولرو. بیا هغه ارخې چې موږ او تاسو ته ډیر زیات مهمه ده په هغه کې ټیکس ده. بل ارخې چې هغه په امپلایمنت باندې ده، په کار باندې ډیر زیات تاثیر کوي او د افغانستان لپاره ښه ده چې مخکې یو ښار ته اوسي دوه درې نور ښارونو ته هم پراخ شوی ده. نو دا د افغانستان په اقتصاد باندې پیاوړی تاثیر لري.
پخوا له دې د افغانستان له لوري شپږ او د ایران لخوا هم همدومره شمېر پروازونه په یوه اونۍ کې ترسره کېدل. افغانستان په داسې حال کې د ایران سره هوایي دا ډول اړیکې پراخوي چې دریو نورو هیوادونو پاکستان، متحده عربي اماراتو او هندوستان ته هم هر ورځ لسګونه افغانان سفرونه لري. دوی وایي که د نورو هیوادونو سره هم پروازونه ډیر او بیلابیلو هوایي ډګرونو ته شي، دا به د مسافرو لپاره ښې اسانتیاوې ایجاد او په نرخونو به اغیز وکړي.
بیا هم د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب لرو، خو البته وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر ناصر سرمست څرګندونې لرو چې د افغانستان د موسیقي په اړه شغېدلی دی. دی تازه افغانستان ته ستون شوی دی. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وای چې دوی د چرګورو د تولید د درملنې او د هغې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزې لري. د چرګانو د فارمونو مالکانو په دې وروستیو کې د مستر بل په نوم د چرګورو د روزنیزو فارمونو یوه ګډه اتحادیه هم جوړه کړې ده او غواړي خپلې ستونزې او غوښتنې له دې لارې اړوندو ادارو سره شریکې کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو 600 فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو قرار قرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل ویل
200 ګرامه چرګوړه په مارکیټ کې دریسه و شل کال دوری ور کرده ده. یو کیلو غوخه نن سبا په 450 کال دوری ده. مو 200 ګرامه چرګوړه په دریسه و شل مو په مارکیټ کې نه خرڅیږي. فارمرو په دا بره کې څه ګټه وو کی مونږ اړ شو چې اتحادیه جوړ کو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یو ستونزه دا هم بولی چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدای چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا 15,000 چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته موسه چې د مو په چرګو بیموري ولګیږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکي.
د ننګرهار د ولایتي شورای تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د دې ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کوي.
د هغې د اچولو چرګان وروزل شي، هغې د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړی وباسي او د دې دپاره د چرګوړي د روزنې دپاره زمینه برابره شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطحه ورسره مونږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالی زدران د فارمونو مالکانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازمه مرسته کوي.
تر اوسه پورې سما همکاري درسره کړې یا د ما اداري همکاري درسره کړې دي. اوس بیا په واضح الفاظ کې وایم، فني مشورو دپاره د واکسینونو دپاره د نورو دپاره مونږ اماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال 300 د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا 150 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته، نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د وارددونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست چې شپږ میاشتې مخکې په یوه حمله کې ټپي شوی و بیرته افغانستان ته ستون شوی او وایي دغسې حملې اراده نشي کمزوری کولی، بلکې دی بله هم افغاني موسیقي ته کار کوي. ښاغلی سرمست چې د ازادي راډیو د 1991 کال غوره شخصیت ټاکل شوی و په دسمبر میاشت کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په حمله کې ټپي شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د تیر لمریز کال د لیندیا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې نندارې سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وایي د ځانمرګې برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وایي هغې خونړۍ حملې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورنۍ یې په استرالیا کې ژوند کوي وایي په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی، خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم
پوخ ده. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې دا پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري، تعلیمي او د موسیقۍ د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
درې پنځوس کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو ور بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. ښاغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنېدو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنېدو وروسته ځان ډېر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غوندې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم. لا هم په بشپړه توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپېریال ډېر مثبت رول لوبولی دی.
وسله والو طالبانو هغه وخت رسنیو ته په لیږل سوې اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی و او د استاد سرمست نوم یې هم په خپله اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمست تر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوخت دي. نیمایي زده کوونکي یې بې سرپرسته، یتیم ماشومان او یا هم نجونې دي.
افغان حکومت د دولت د نننه د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیه ژمنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم ګڼي. د هغه موضوعاتو چې د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې په ترڅ کې مو اورېدل. په پوره 15 بجې نوې خبري مجله لرو، خو اوس یو سندره سر هغه دمه سره اورو.
دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتن کے دگے خاورے تساتن کے دگے خاورے ند خوب ند آرام دے وطن باندے دے پام دے سہر دے کما دے سامان تا سلام دے ہر جڑے کے دے مقام دے تم کے دے خاورے تم کے دے خاورے نہ خوب نہ دے آرام